نه دیرش کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. مرکز اسعد آباد دی. مروره، بر کنړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، غازی آباد، خاص کنړ، نارنګ او بادل، ناړی، څوکۍ، شیګل، سرکانو او وټپورې ولسوالۍ دي. په ځنګلونو، پوښلو، غرونو او مست سیند کنړ طبیعت ته لا زیاته ښکلا ورکړې ده. خو له بده مرغه په وروستیو کلونو کې د کنړ ډېر شمېر ځنګلونه وهل شوي دي او دغه ښکلا یې پیکه کړې ده. که د دې ولایت په اړه پوښتنه یا نظر لرئ، سر له اوسه یې د افغان بی سیم د 1800 شمېرې له لارې راولېږئ. د کنړ د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایتي شورا غړی حاجي محمد ساپی زموږ میلمانه دي. د ټلیفون شمېرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوم، خو لومړی میلمنو ته هرکلی وایم. حاضر دمه یوازې حاجی محمد ساپی د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی ساپی د ولایتي شورا غړی دی. ساپی صاحب، که لومړی خبرې د کنړ په اړه له دې مهمې پیښې شروع کړو چې په ټول افغانستان څه چې ټوله دنیا ورسره مخامخ ده، یعنی د کورونا وایرس چې هره ورځ ګڼ کسان نیسي او یا ورڅخه مري، په کنړ کې تر سهاده پورې خلک هغه مقررات او بندیزونه رعایتوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او په مجموع کې حکومت اعلان کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نومه کې تاسو ته او درنو هیوادوالو ته خپل سلام او احترام تاسو ته درس وړاندې کوم. خوښ شوم چې نن موږ خبرونه ځانګړې کړې ولې تکړه ده په دغه رابطه باندې. خو تاسو ته بهتره معلومات دي چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې هم دغه وایرس خپور دی او ډېر هیوادونه یې سره انډرپرشر کړي دي او ډېر هیوادونه سره مشتو ګروان دي. کنړ هم د هغه ولایتونو په قطار کې ده چې د افغانستان د څلور شپږ ولایتونو کې چې کوم د وزارت ستامې له خوا نه او یا د مرکزي حکومت د خوا نه کوم تدابیر نیول شوي وو، همدغه تدابیر په کنړ کې هم نیول شوي. خو بدبختانه باید زه په تاسف سره دا ووایم چې په کنړ کې فرون دوه مثبتې پیښې ثبت شوې او نن بدبختانه چې یوه بله پیښه هم ثبت شوې ده. په دغه رابطه باندې کله چې همدغه وایرس د نړۍ په هغه ونې هېواد چې په هند کې کله همدغه پیښه رامنځته شوه او د خپرېدو خبرې شایع شوې چې دا به نور هېوادونه تسرد کوي، نو زمونږ ادارې او محلي ادارې او دولت مقام سره په څنګ کې ولایتي شورا، د علماو شورا او ځوانان سپینګیو تور سره کېناستل او د خپل د ولایت د بچاو په خاطر چې څومره موږ سره شته امکانات وي د امبهوي په خاطر باندې همدغه نه استفاده وکړه. نو تر دې دمه پورې کنړ د حوالتونو په خطر کې قرار لرو چې دغه پیښو شاهدان موږ نو او د پرون نه ایسته دغه پیښو موږ شاهدانی. بدبختانه چې دغه پیښې نه وای زموږ بلکې زموږ سره په څنګ کې بل ګاونډي ولا چې څنګه نورستان دی شاید په دې مخنیوي ونی شي، نو دا به هلته مشرت کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ساپی صاحب، یو اوریدونکی مو وایي سعادت نورستانی له نورستان له پارون څخه دی، وایي په کنړ کې داسې کوم خاص طبي یا روغتیایي ټیم هم شته چې که د کورونا پیښې ورته ورځي او نو هغوی درملنه وکړي؟ درملنه خو یې نه کېږي، حداقل څه ناڅه مرسته ورسره وکړي.
دلته دو خبرې دي. اولنی خبره د نورستان ورور د پښتنې په جواب کې، اول الحمدلله زمونږ د کنړ چې کوم حدود دي د ننګرهار ولایت سره د خیوي ولسوالۍ او د نورګل ولسوالۍ مربوطاتو کې چې د زړي بابا ساحه ده، دغلته اولنی زمونږ هغه طبي ټیم وجود لري چې هغه هم زمونږ د کنړ ستامې پرسونل او ورسره درې همکار موسسه چې د هغه نه د حلنټ موسسه ده او ورسره په څنګ کې د اډا موسسه او د هغې سره د سیمې شته. نو اول نه چې کپ مونږ هغه افدای چې کپ مونږ دلته کوو په زیړي بابا کې، بیا چې کومې پیښې د ولایت په سطحه باندې په یو مرکز یا په ساحو کې ثبت کېږي، هغه دغه دفاره مونږ فعلا لپاره د کنړ ولایت د مرکز په ساحه د چګلی په نوم چې نومول شوې ده، هلته زمونږ 14 بستریز روغتون تقریبا 40 ورځې مخکې دغه دفاره مونږ خپل آمدګي نیولې ده. دغه د قرنټین صرف د قرنټین په رابطه باندې او دغه ځای نه بیا هغه بلډ ټیسټ کیږي او هغه به مرکز ته انتقالو او ورسره په څنګ کې د کنړ د تقریبا 220 تبل روغتون چې هغه زمونږ د سید جمال الدین افغاني د پوهنتون لیلیه ده، هلته هم مثال زمونږ تقریبا 220 روغتون تیار دی او په نورو کار روان دی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. نن چې په کونړ ولایت خبرې کوو او طبعا چې کرونا وایرس په دنیا کې خپاره دي، نو دغه مسله تر ټولو زیاته مطرح او مهمه ده او په نورو چارو یې سیوری غوړولی دی. له نیکه مرغه د کونړ مرستیال والی ډاکټر همدی، نو هغوی ته هم هرکلی وایم، ډاکټر ګل محمد بیدار ته. بیدار صاحب، تر اوسه پورې ځینې خبرې ساپی صاحب وکړې، آیا په ودونو مېلمستیاوو او فاتحو بندیز په کونړ ولایت کې لګول شوی او که لګول شوی وي خلک څومره دا بندیز رعایتوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه ونې کهیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول افغانستان ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. باندې کونړ هم د نور ولایتو په ډول باندې پنځلس ولسوالۍ مرکز ټول بازارونه موږ قرنټین کړي دي، نوکری مو ورته جوړه کړې ده، صرف اضافي مواد او دواخانې هغه هم د مطابق د ضرورت په هر پنځوس مترۍ کې یا سل مترۍ کې یو یو په نوبت باندې د اضافي موادو دوکانونو ته موږ اجازه ورکړې ده چې مطابق د ضرورت ترکاري ارتزاقي مواد او دواخانه نور ټول بازارونه بند کړي دي. ودونو باندې پابندي ده، خیراتونه دستاربندي، حتی پرون بعضې تبلیغي جوماتونه لوګر نه یا نه پوهېږم غزنی نه او که لوګر نه تشکیل شوی وو، او نو زه دې ته میرانم چې دومره پاټکونه دوی څنګه کونړ ته را رسېدلي وو. موږ په دې جوډي بابا کې چک پوینټ جوړ کړی، په دې چک پوینټ کې اردوی ملي، پولیسي ملي، امنیتي ملي مشترک کار کوي. نو مستویل هم دي چې بې ضرورته څوک کونړ ته باید را داخل نه شي. نو موږ سره تماس ونیو، موږ ورته ویل چې نه دا وخت نه ده، موږ بیرته نن وګرځول نن سهار. حتی پرون ما یو بازار کې وګرځېدم، په درې جوماتونو کې مې ولیدل چې د دروازې د جوماتو مخې ته تبلیغي مرکز مشران ولاړو، په ډېر ښه ډول باندې مې دوی ته قناعت ورکړو، دا مو تشریح کړو، هغوی ته مو په تفاهم په دې وشو چې دوی خپلو کورو ته ولاړ شي، فعلا دغه جمامه د ټولنې له دې شیانو لاس په سر شي.
بله صاحب، یوه بله پوښتنه هم دې یوه اوریدونکي ده له تخار څخه، حافظ جانان خیشکي، البته د تخار لشکمش څخه پوښتنه کړې ده. وای هغه سیمې چې د دولت له کنټروله وتلې دي او د طالبانو او نورو ډلو په لاس کې دي، هلته دا مقررات څومره رعایتي شي؟
دلته بنزلس ولسوالۍ ټولې له دولت سره دي، عمومي لارې مو خلاصې دي، ډېرې محدودې او کمې منطقې ممکن له طالبانو سره هم دي. خو خوشبختانه تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دې مشکل ته متوجه شوي دي، هغوی هم قاطعیت او جدیت لري په دې بخش کې. مطمئن یم چې کومې منطقې، کوچنۍ کوچنۍ منطقې چې هغه په سرحدي سیمو کې دي، زموږ هغوی هم دغه ټولنې او دا شیان نه پرېږدي. صرف د جماعت بعضې ګرچې یو تعداد جماعتونه چې مدرسې په کې وي او دارالحفاظ په کې وو، هغه موږ بند کړي دي په تفاهم باندې، په خبرو باندې. خو خدای ناخواسته و تهدید له دې نور هم زیاتېږي، نو بیا هم مجبور له قوه قهریان هم کار واخلو او جماعتونه هم په کلي ډول باندې بند کړو.
بله، تاسو ویل چې ډېرې کمی برخې داسې شته چې د دولت له کنټروله وتلې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پوښتنه کوي چې آیا په کونړ کې اوس هم د داعش ډله شته او که
نه؟ نه، داعش ډله په کونړ کې صفر شوې ده. تقریبا څو یو پنځلس شل ورځې مخکې به تاسو لیدلي وي چې د دوی عمومي مرکز چلس نومېده، او چلس و بارډیل و دیوګل دغه منطقې، دې منطقې کې د اخري اخري پاتې شوي موجود و. زمونږ د قواوو په واسطه مسلسل بمبارۍ له کبله او زمیني عملیاتو له کبله شپږ سوه داعشیان موږ ته تسلیم شول. هغه خارجیان یې ممکن نورو ولایاتو ته او یا داسې منطقو ته شي، نو شاید په بعضو منطقو کې پټ شوي چې زمونږ کشفي ارګانونه ورپسې ګرځي، او که چېرته د کونړ په ساحو کې مطمئن وي چې هغه به هم موږ نابود کوو، له منځه وړو. خو وایي په جرات سره ویلی شم چې کونړ کې داعش صفر شوی ده، څه مشکل پکې نشته.
بله صاحب، ساپی صاحب، که سم تاسو مخکې خبرې وکړې، او موویل چې محدود پیښې په کونړ کې ثبت شوې دي، اما د موږ د اکثرو افغانانو دا خوی ده چې تر څو یې په خپل کور کې څوک نه لیدلی یا څوک نږدې له دوستانو څخه کرونا نه نیولی باور یې نه کېږي. حتی ځینې خو لا دا هم وایي چې دا ناروغي د مسلمان لپاره نه ده، د کفارو لپاره ده. داسې عجیب و غریب خبرې هم ځینې افغانان کوي. آیا د خلکو باور شوی دی چې دا ناروغي ډېره جدي ده او باید پام وکړي خلک پخپله، یعنی واقعا دا موضوع جدي ګڼي او کنه؟
بلې، د موضوع په تړاو باندې چې څنګه څنګه د کورونا وایرس په اړه باندې د کونړ له شپږ واحدونو کې د مرکز په شمول باندې الحمدلله زمونږ د محلي ادارې سره زمونږ د کونړ د علماو شورا چې هغه تقریبا په 2000 علماء مشتمل ده او هغه مختلف رسالو سره تعلق ساتي. امو په هغه زمون تقریبا د مش 15 شو دقیقې چې زمون امو په هغه په ټولو رسالو کې جریان لري چې دا نور هم مثال باران وریږي. نن مثال زمون په د ټولو مساجدو کې چې کوم ځای کې د جمعې خطبه ویل شوې ده ډیره کمه چې د 15 دقیقو په اندازه باندې او ټول جمعې تو تقریبا اته یا لس دقیقې وخت نیولې ده. خلک په دې اګه شوې دي، خلک په دې پوه شوې دي. بالکل دا خبره هغه ته ښکاره شوې ده چې دا یو وبا مرض دی او په دغه رابطه باندې خلکو او په هغه تقریبا زما په خپل نظر باندې چې د کونړ نقص د اتلک الله بک نقص کیږي تقریبا د خلکو ټول خبر شوې دي او دغه هرڅه په پام کې نیولې دي.
علي صاحب ډېر مننه. مرسیال والی شاغلی بیدار دی یو بل اوریدونکي پوښتنه هم ده چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لري راستولې ده. ورپسې نور اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکې. محمد جلال زیرک لنا معلوم ځای دا پوښتنه کړې ده له تاسو څخه، هغه دا ده چې وایي آیا د چارتراشو لپاره ځنګلونه اوس هم په بې رحمانه ډول وهل کېږي او که نه؟ تاسو یې تر څه حده پورې مخه نیولې ده؟ څه اقدامات مو کړي دي؟ مهرباني.
مونږ د چارتراشو د مسلې په خاطر باندې تر ډېر څه کړي دي، یعنې په دې معنا چې تقریبا 15 یا 16 شوراګانې مو په هغه منطقو کې چارتراشو د زراعت په برخه کې راوړل کړي دي، ایجاد کړي دي چې دوی به چارهغه ساتي، ځنګلونه به ساتي او حتی نور ځنګلونه به احیا کوي. هغه څوک چې ځنګلونه د وهلو لپاره پروګرام لري د هغوی په رابطه به مونږ ته امنیتي ارګانونو ته خبر ورکوي او همدارنګه په
بله صاحب بیدار صاحب
فعلا مابس کې دي دیو قضایي ارګانو کې د دې کار لاندې دي. نو او هم دې لپاره مونږ یو فابریکه د سکتور خصوصي له طریقه جوړه کړې ده چې اوس فعلا کار کوي. تقریبا پروپوزل کې 2000 نفر باید کار وکړي خو فعلا 1500 نفر کار کوي. آسته آسته به دا مطابق د پروپوزل هغه خپل اصلي هدف ته رسیږي. نو مونږ د چاتراشو د قچاقبرو او د ځنګلونو د قطع کوونکو په مقابل کې ډېر حساس یو، زمونږ اداره ډېره حساسه ده. نو هغه ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله هیڅ نو چاتراش به نه وهل کیږي او دغه کابل کې چې قصرونه جوړیږي لکه تاجبه قصر دا لوی لوی قصرونه دي، امان الله خان و د وخت امیر عبدالرحمن خان دی وخت رئیس جمهور د کور ودانی دي ته متوجه شوی دی. دوی بیا هیا کوي د دغه ټولو قصرونو لپاره د کونړ لرګي استفاده کیږي صرف لامده غونغه چې د رئیس جمهور په فرمان باندې من یو تعداد پخوانی لرګونه ولسمه نه دي. پخوانی لرګي چې هغه 15 کارمخ ته پراته دي زاله لرګي دغه وی پروباتوار اجازه ورکوه البته هغه اساسي قصرونه په جوړي نور مکمل ځنګل وهنه ان شاء الله بند ده او کایو نیم قچاقبر پیدا شوم او قانون منګلو تسپارل دی.
ډېر زیاته مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو. تاسو له اوسادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایت شورا غړی حاجی محمد صاپای زموږ میلمانه دي. لنډي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم که د کونړ په اړه پوښتنه او نظر لرئ له موږ سره تماس ونیسئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندي دل دي.
د ټلیفون شمیرې د 0992 2540 بل شمیره د 0928 2550. اوریدونکي له روز ځان معرفي کوي.
السلام علیکم. سلامونه.
سلامت اوسئ. مهرباني.
نمونه وایم محمد افغان ما له کونال څخه مری کوم لري دا
مهرباني افغان صاحب
ګورو ټول د مشال غړي خې خبرې وکړلې خدایان چې ټول راځي لکه حقیقت سره وایو او لږه هغه سپین خبرې وکوم یو وخت ټول دوی کوم قلنټین لګولې دی په خلکو باندې ورخه د کونال خلک ډیر غریب خلک دی ایزت اجازه خلک دی دلته ډیر مسر روان دلته راځي څوتوي په سرګونه موسم مرستې کوي د نورو تخریب شلو له طرفه مرستې کوي دوی د رښتینې دوی د څوتوي رښتیا خبرو کې چې آیا دا مرستې په واقع د خلکو ته رسیدلي دي کوی رسیدلي دي دا مو شانس هم دا پوښتنه ده یو باید څه دی یو ساتې څه دی یو ورځ شو وکیل دی یو خپل څوتوي د ولادت مقام استاد دی دوی د رښتینې خبره وکړي چې آیا د کونړ د کوم بیچاره ولس چې دی کوم خلک چې دغه کوم دکاندار چې دی کوم څوک پر ورو باندې خرڅوي څه خرڅوي مواد خرڅوي دا بیچاره هغه په کورو کې ناسي دوی عین تاسو څنګه سنجول دي دوی لپاره څه پلان لري څه کوي تر اوسه پورې
صحیح ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
اورم څنګه جوړه په خیر
خوشاله اوسئ مهرباني
دغه نن می جانان افغان دی د ولایت د ګریش ول سره سپښنه کوم
مهرباني
جانان څنګه زړه ته کوله چې په دې استاد ما په پښتون کې څه دغه راوځل چې تاسو
درسته مننه پوښتو چې څوک یاست تاسو بیا هم هغه موضوع خبره کوي چې کفار نسی او مسلمان نسی او دا رقم خبرې مو کولې خیر دا غیر علمی خبرې په دې بحث نه کوو په دې هغه ورځ هم خبرې وشوې کافي او بس نور بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
او دا ما بیتونه در ډیره بریده چې دا چې دا هټیوال چې کوم دا ټول باندې دا ما بیتونه وځي شوی دی نو دا در څو در څو باندې به دا وایروس دوام کوي در څو در څو باندې کارنتي دا ولایتونه دا باید چې ته یو دا ته نیو کار دې نه برابر چې دا واځي خلک دي چې د شپې د خواصه مثلا د خیاطان کولای چې کارو کې د شپې د خواصه هم باندې باندې کارنتي دی باید چې د دکانونو له شپې د خواصه دوی ته د کار اجازه ورکړي د شپې د خواص خپل کار او چې در ساعت شپږو جوړ در وو جو چې بعد هغه څه بیا د ورځې د خواص د دکانونو نه کرنټینې دوی نه د شپې د خواص د کار اجازه ورکړي نه د ورځې د خواص د کار اجازه ورکړي دا خو د خلک اخر ته وچی چې دا وایي چې دا چې ویروس شي ټول نړۍ وګړي باید چې دا یو داسې یو پلان ورته بستل چې د داخلو د کار باید د هر چا د هر فرد د کار لپاره باید یو یو پلان ورته وغوښتل شي چې باید یو کار یو سړی په سره کومه د خپل کار مګوځي او روزمره ژوند
صحیح سو ډیره مننه ښه نظر دی او وګورو چې زموږ ملمانه تاسو ته څه وایي بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام ورو څنګه شې جوړ
خوشاله اوسه مهرباني کوي صاحب
د چرته سره سره په تماس کې امر
شه صاحب مهرباني
د غالي وروره ندی مشو دغه څه دغه لوست چې په دما داس کې لرو وروره او د زمرد دغه مریضي سر مریضین د سره دی رسي دا بل څه په ماده کې مثلا سره سي نو څور
سي تاسو له کابل څخه خبري کوي نو دا خبرونه د کونړ لپاره دا او کدي کونړ له محبس نم خبري کړي وي بیا هم زموږ له خبرونه سره به ارتباط درلود خو بیا به هم له کونړ له چارواکو پوښتو چې حالت دې بنديانو څه حال دی او څوبره بنديان د عفو په دې فرمان کې شامل شوي دي او خوشي شوي دي یا خوشي کیږي بل اوریدون کله روزان معرفي کوي
سلام
سلامت اوسئ مهرباني
مننه کوم د ګي خوشاله ما د دنګ د کندهار ولایت د دنګ پولیس سره داسې پته ما اسکه وروره مشوره مې سره کوله
مهرباني کوي د ولایت په ولایت خبرونه دا کونړ ته ځانګړې ده کړې کونړ په اړه نظر لري مهرباني
مننه وروره دا خو دا کرنټین په اړه کې څه خبر ته کوم وروره دلته چې دی دا کرنټین لا ګول دی په اړه کوټه کې وروره
پاتلګونه ښه صاحب رادیو چې په لوړ اواز
اوري دا کوټه کې ورور اگر دا اختای په کوټه کې نه چې دوه نه په خیر یو خاله کرنټین وسو دکان کې یو نه پاري خیاطانی مقصد یو نه پاري دکان کې څه کړی یو نه پر کې کې یو نه پر بل تر راځي مقصد سودا دي نه کې دا خو چې وسې ګرد قانون پر بند کړی ار یو دا وسه هغه یې غره تر راځي راځي نه ورځ د وسه هغه څه مخلوق چې بلانه جوړیږي مقصد په کوټه کې دا وسه مخلوق سره نه اسي چکی با ورکی باندار غریبان خو نومه سره دا بلد سوی کې کله خواته ولاته په چاک سوی د پیسره وو زی اړ یو وروره کوم مشران چې هغه ګر خپل ځانو ته سره وی غریبان تر سیزن او بل خبر دا چې ور دا بعد الهکې یو وخت تکسیز له کابل ور چې ول له ار وخت چې ور یو وخت تکسیز کې خیاطان کړه نو چې ما ځ خپل کار سره را پکې
ډیره مننه صحیح سو تاسو خبري سره د درو سره اوریدونکو خبري تقریبا سره ورته وی لمړی بیدار صاحب که تاسی زواب ورکی دا خلق چی خوصان دا هم دی تشویش ورده یا شمیر خلق اوزگارکی جا خوصان اگر دیر دی طولن این دی غریب طبقه بیوزد طبقه چی اوگه دی ورازی یو چور و پی گتی و پی اگر دودی خوری و ماشومان تا دودی برابره وی لاغوی سر حکومت سر دول مرسته که وی او بلا مسئله داوه چی که یو تقسیم جور شی یو دی دوی تا وقت ور کردشتی چی مثلا خیاطان دی دشپی کار که وی یو بل طبقه دی یو بل وقت کار که وی چی پا بازار که دیر بیروبار نوی و بیروبارم کم شی و خلق هم کار وکره شی مهربانی
دی شروع دی قرنطین که دی طول و لسواله لپارا حیات تا کلی دی و بغوی که ما ورطویلی دی لسوالانو تا چه تا سی طول بازارون ارزیابی کهی و او گوری حق خلق چه چې هغه کراچۍ چلی یعنی د ورځې مزدوري کې بېګاه ته خوري یا د حد اکثر د یوې هفتې یا لس ورځو نه د زیات وخت لپاره غذایي مواد زیرمې ونه لري دا خلک مونږ ورته ویلي دي چې راشتراشایي کې نوم والا تذکرې نمبر تلیفون نمبر که ولري دا ټول هغه کوي مونږ دا لیستونه د پنځلس ولسوالیو او د مرکز ټول ترتیب کړي دي ریاست جمهوري هم په دې باندې مصمم دی چې دې خلکو ته جمن ممکن پنځه لزره شل زره کورنۍ اوسي د درې میاشتو یا شپږ میاشتو لپاره څومره چې دا مرض بېرته تر څو چې ورکېږي یا نزولي شکل غوره کوي تر هغې پورې ریاست جمهوري هم مصمم دی چې د دوی لپاره غذایي مواد د ستراتیژیکو ګودامونو نه مونږ راولېږي دا یو طرف دی قضیه مونږ یو د اعانې صندوق جوړ کړی دی د دې خلکو لپاره چې په دغه صندوق کې والي دی ورځنی مکمل معاش زه معاون د ولایت پنځلس ورځو معاش ټول رئیسان ولسوالان د لس ورځو معاش ټول مامورین د یوې ورځې معاش تجاران اصناف څوک چې په خارج کې دي په داخل کې دي اکاونټونه مو ورته لیږلي دي دا ټول به په دې کې دا پیسې ورچي او د ضرورت په اساس باندې به دې ته کمیټه ټاکلې ده او دا کمیټه به تصمیم نیسي ضرورتمند خلک به شناسایی کېږي او دغه په تعقیب د ټول مدواتو په مخ کې ضرورتمند خلکو ته غذایي مواد دا به هغوی ته ورکول کېږي دا صندوق بل هم لرو په ځینن کې مونږ د دبلیو ایف سي لخوا نه المنو کورنیو ته د درې میاشتو لپاره چې تقریبا په شپږو ولسوالیو کې یوولس زره کورنۍ وې څلور پنځه قلمه غذایي مواد دا توجیه روانه وه د اوس هم دوو میاشتو ته توجیه شوې آخري میاشتې لا اوس هم پاتې ده چې مونږ ورته ویلي چې یو څه صبر وکړي چې دا د قرنطین دغه هغه را معلوم شي بیا به هغو ته توجیه کړي همدارنګه فعلا په ګودامونو کې مونږ یو سل اتیا ټنه وریجې دا هم را سره دي مشکل نه لرو او پنځه سوه ټنو نه زیاتې وریجې مو د دغې لس ورځې نه مخکې په ټولو ولسوالیو کې اړمنو خلکو ته یتیمانو ته همدارنګه د شهیدانو ورثاو ته دوی ته به توجیه کړي دي نو زه خپلو ټولو کونړ مېشتو وروڼو ته اطمینان ورکوم چې کاملا مطمئن اوسېږي یوه حبه یو دینار یوه افغانۍ ماسسات یا څوک کومک کوي زمونږ سره دا تاسو له مونږ سره امانت دي مونږ به خامخا اړمنو کورنۍ ته مستحق کورنۍ ته تاسو یو مشکل موجود دی دا هم زه نه دادوم چې دا د کومکونو په وخت کې یو تعداد غیر مستحق خلک عرفوي خلک چې هغه همیشه په دې باندې بلد دي چې کله بازار د کومکونو ګرم وګوري دا یو امیانه متل ده ویله دې نه چمچه ګرم وي له هغه اصلي خلکو نه دا نور بیا ډېر ګرمي چې زه مستحق یم خو دا ځل مونږ تصمیم نیولی دی چې په ډېر قاطعانه ډول باندې ولایتي شورا زموږ سره هم په اړه کې ده مدني فعالان سپین ګیري مشران چې مونږ به دا دفعه په ډېر قاطعانه ډول اړمن خلک پیدا کوو او مونږ به دغه غذایي غیر غذایي مواد د هغوی تر کوره پورې رسوو خو خاص مو دوی ته دا دی چې دا وایرس غیر له قرنطین نه بله هیڅ چاره نه لري دویم سوال دا د تاسو د سوال په جواب کې ویلای شم چې موږ تقریبا د قرنټین یو شل ورځې کېږي او شل ورځې مو نوره مغرځوله ټولو ولسوالیو کې او مرکز کې. نو موږ یو پلان جوړ کړی دی، دا پلان سر له سبا نه عملي کېږي. پلان به دا شي چې ټول هغه ګاډي چې هغه تازه میوه او هغه خرڅوي ترکاری او سبزی، هغوی لپاره هیڅ ممانعت نشته، صرف فاصله به مراعت کېږي. په هر سل متري کې به ګاډی ولاړي، هر سړی به راځي ترکاري او سبزي کې چا ضرورت وي لږه نه به اخلي، کې مشکل نشته. خو موږ بیا هم دوی حکومت ته نیولي دي، کومکونه توضیح کېږي دوی ته امر کوم، خو دوی کار کوي. خیاطان، سلمانان، یا دا څوک چې چپلۍ جوړوي کفاشي ورته وایي، دوی ته موږ پلان جوړ کړی دی چې هغه د قرنټین اساسات مراد کړي. دوی د شپې لپاره کولی شي کار وکړي، غذایي مواد، ارتزاقي مواد، دوکانونه، هغه هم موږ پلان داسې ورته جوړ کړی چې سل سل متره باید دوکان سره لرې وي، د ورځې لخوا نه شل پنځه ویشت دوکانه خلاص وي، د شپې لخوا نه بیا نور دوکانونه پنځه شل د شپې لخوا نه خلاص وي. یعنی ښاریان کولی شي شپې لخوا نه سودا وکړي په ډېر هغه سره احتیاط سره، او د ولسوالۍ نه کولی شي چې راشي د ورځې لخوا نه سودا وکړي. موټرو باندې مو هم بندیز لګولی، ولسوالانو ته ویلي دي د ارتزاقي موادو موټر د ورځې درې څلور د ولسوالۍ د ضرورت په اساس هغوی ته ولسوال مکتوب ورکړي. بیا به د موږ له چک پوینټونه راتېرېږي ښار ته، او بیا به دې جنه موټر بارېږي هلته به ځي. او مریض که څوک وو چې په ولسوالۍ کې لیکونو کې احیانا که تداوي نه کېده مشکل وو، نو هغې ته به هغه کلینیک ریفرشیټ ورکوي، یو ورقه به ورکوي چې دا دلته جوړ نه شو، هلته په هغه امبولانس کې او یا په شخصي موټر کې به راځي او داخل ولایتي شفقادې ته دلته به تداوي کېږي او بېرته به ځي. نو زموږ دا محدودیتونه، قاطعیت او جدیت په دې بخش کې دی. هغه علت دا ده چې د دې ویروس سره د مبارزې یوازینۍ لارې همدغه قرنټین دی، ځان ساتل دي په کورونو کې. نو ځکه موږ کوشش کوو چې د دې ویروس سره په دې ډول باندې مبارزه وکړو، بله هیڅ لاره ورته نه لرو.
بله، ډېره مننه. یو بله پوښتنه هم پاتې شوه، دې ته هم تاسې که ځواب ووایست. هغه دا ده چې د ولسمشر له فرمان سره سم یو شمېر بندیان باید خوشي شي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره. په کونړ کې هم څوک خوشي شوي دي یا خوشي کېږي؟
بله، د ولسمشر د فرمان په اساس باندې چې په فرمان کې رئیس د هیئت معاونین د ولایاتو او نور مدیر د محبس او څارنوالو حقوق بشر دا یې غړي وو، موږ په پلچرخي په محبس کې تقریبا ماجرا د کنړ په محبس کې تقریبا څلور سوه شاوخوا محبوسین درلودل چې د هغه فرمان په اساس باندې ډېرې هڅې وکړې. تقریبا اووه دېرش نفره موږ له هغې نه خوشې کړي دي او باقي مانده پاتې دي. خو بیا مو هم پیشنهاد لېږلی دی، خپل نگراني او تشویش مو ولسمشر دفتر ته لېږلی، سره له دې نه چې دا زموږ محبس معیاري دی، نوی تعمیر دی، خو بیا هم ګڼه ګوڼه پکې شته. خپل هغه هم ورته وړاندې کړی دی چې که وضعیت له دې نه نور هم خرابېږي، نو هیله م دا ده چې ولسمشر بل فرمان صادر کړي. هغه څوک چې په تیر فرمان کې د خوشي کېدو شرایط ورته نه وو مساعد، په بل فرمان کې هیله م دا ده چې تر دې نه هم نور هم زیات خوشي شي، تر څو دغه خلک چې په محبس کې دي
له دې کورونا له وایرس نه مو خښ غورلی وسی. بله، ډېره مننه. ساپی صاحب، مخکې ښاغلی بیدار وویل چې دوکانونو ته داسې مقررات وضع کړي دي چې محدود شمیر خلاص وي، نیم د شپې لخوا، یو شمیر هم د ورځې لخوا. په دې کې دا څومره په انصاف او د عدالت په اساس باندې موقع ورکړل شوی دی چې کوم دوکان پرانیستی وي، کوم بند وي؟ ځکه چې زموږ په ټولنه کې خدا دې واسطو مسله ډېره ده. هغه څوک چې واسطه لري ممکن هغه ته اجازه ورکړل شي، او هغه چې دوکان پرانیزي او څوک چې نه لري هغه ته موقع ورنکړل شي. دا مسله څومره په انصاف ولاړه ده؟
دغه موضوع په تړاو باندې خو جناب ماوین صاحب باز مسایل اشاره وکړه، باید د دې په تعصب سره زده وایم. اول خو کنړ یو د غولتونو په قطار کې دی چې تر تقریبا د نولسم کال د نظام چې کنړ سره د مور د میرې سلوک شوی دی. موږ سره په هغه پیمانه باندې چې زموږ څونه غربت سره زموږ د کنړ مجاهد ولسمشر ګروان دی، موږ سره کومه کنه نه دي شوی. جناب ماوین صاحب ته یادونه وکړه چې تقریبا یو لس زره فامیلونو سره د ډبلیو سی د ورلد فوډ پروګرام لخوا نه کیږي هغه هغه اشخاص چې هغه امنیتي بده شوي اشخاص وي، یا د ګاونډي هېواد نه شوي مهاجر وي، او یا دلته د معلولینو او د شهداو وارث وي. خو هغه دغه اړمند خلکو ته په خپله معمول صاحب دغه یو ټکی اشاره وکړه چې هغه اړمند خلکو ته زیات دغه شیان نه دي رسېدلي. ولې زمونږ زیات مشکل په ولسوالانو او ورته بسنګ کې په محلي شوراګانو کې دی. ولسوال او جمع شورا دا سره لازم او ملزوم دي، ولې چې اکثره چې ولسوال خپله بقا غواړي په ولسوالۍ کې دغه چند مشران یې بسنګ کې وي. اول مسکین کونډه رنده غریب څوک دی؟ د کلی ملک دی، د کلی د شورا مشر دی، او دغه د کلی چې څوک معتبر اشخاص دي چې هغه د ولسوالۍ مقام سره رابطه ساتي. دا زه د هغه خبره تاییدوم د معاون صاحب ورسره بسنګ کې. دویمه خبره د بازار د قرنطین او یا د دوکانونو د خلاصون په رابطه باندې ده. دغه درې ورځې خو زمونږ کونړ کې مکمل لاک ډاون دی. ما سوا صرف د دواخانو نه او ورسره بسنګ کې زمونږ د سبزیجاتو نه نور زمونږ عام دوکانونه د نن مازدیګر پورې عام بندي ټول کونړ کې، نه یوازې مرکز کې بلکې 1500 کې هم بندي. سری سبانه به دا کوم پلان چې جوړ شوی دی دا به سری سبانه ان شاء الله عملي کیږي. خو دلته باید زه دا سرحتن وایم چې کونړ کې د برېښنا ستونزه څنګه په سل فیصده کې ده، نو څنګه وکولی شي چې یو حیات د شپې د خوانه د کالو د ګنډلو دپاره مثال هغه خپل دوکان کولاو کی. مهمه خبر دا ده چې زه د معاون صاحب نه بیا هم دغه ساسو د خپرونې د لارې نه تغه کوم چې وروره د کونړ دولت خاص کر به د مرکز باید د برېښنا ستونزه جدي ونیول شي. څنګه چې برېښنا نه زمونږ خارین او زمونږ عام ولس ورڅخه خارین ته مستفید نه دي. دا دویمه خبره. دریمه خبره د مابس په لابطه باندې دا زه باید ښکاره ووایم چې زمونږ د ولایت مقام به هم هنګي سره د سیتامي د پرسونل او د هغې سره ولته همکارې مو شاد زمونږ اول د وفاشي کړې ده په مابسونو کې. خو څنګه چې د رئیس صاحب جمهور د خاص ځانګړي د فرمان له مخې نه د موجوده حالاتو په رابطه باندې چې کوم فرمان صادر شوی دی چې دغه بندې په کټګورو باندې تقسیم دي، زمونږ د بند تقریبا د کونړ د ولایت یا د مابس د بند تقریبا 10 کسه بندې ته وسادر شوی دي. نورم غوښتل دغه ده چې په دې کې نورم درمی وشي. او غوښتل یم دغه ده ستاسو د لارې نه د معاون صاحب نه مې خاص کړه پیشنهاد ده چې دا کوم لښونه تصفیه شوی دي. زه د کونړ د ولس د اساسي په صفت چې دا خبره ما د مقام سره په خپله په کراتو نه یوازې ما بلکې شورا شریک کړی ده دغه لښونه کې باید تحقیق وشي. په دغه لښونه کې هغه خلک لیکل شوی دي په سلو کې لږ پیسه د خلک مشتریخ دي، نوې پیسه د خلک چې دي هغه شتمن خلک په دې کې لیکل شوی دي. او دا زه کاملا تاسو ته د کونړ ولس ته زه اې دا موږ پوله ډار ورکړې ده چې کومه کونړ ته تروسه نه دی راغلی. په دغه برخه کې چې کورونا د وایرس په اړه باندې څوک مشتو ګرون کیږي او یا د فقر سره او د قرنطین د مسایلو سره مخ دي، تروسه پورې د هغه سره د دولت له خوا نه او کومه کونړ نه شي البته خیره مو شاته. یا مثال نور ټولنې یا شتمن خلک چې په مختلفو ځایونو کې هغه د خوا نه لکه دغه د بیلګې په ډول باندې د جلالا فاونډیشن دی د جلالا خان فاروق خیره مثال ټولنه ده دیو له خوا همیشه وکړه کې په هر هفته کې توضیح کیږي د خپل وس مطابق او یا د خارجي هیوادونو نه بعضی اشخاص پیسې رلیږي. او دولت له خوا نه په دغه رابطه باندې تر اوسه پورې هغه چې د دبليو پی پروګرام دی هغه جریان لري، خو لیکن نور زما په خپل معلوماتو لمخې چې زه په خپل ولایت حضور درمه چې څومره څه لري البته د شنو تر شوی دي او لسونو ټول چې دي دا موږ ته تایید ول نه دي دغه لسونو کې ورسره له خوا نه زیاتې شوی دي. او دا موږ نه یو سوال نه بلکې ټول ورسره سره موږ رابطه کې شوی ولې چې ول سره موږ رابطه کې لري. حتی دا چې ډیره په تاسو سره دا وایي چې د مرکز په شمول باندې یو ملک خپل لور کول نه لیکل، یو ملک خپل خزه هو خلیه زیات یو ملک خپل خزه کول نه لیکل او خپل لور کول نه لیکل. دا نو باید به دې تحقیق وشي او سره بسنګ کې بل ورځ یو لیس په تاسو د مطلب سره لار نه لري. زمنګ یو ډیر یو مالدار سړي خپل ټول پامل په دې کې لیکل دي. نو په دې کې زموږ د ادارې نه غوښتنم دغه چې په دې کې جدیت وکړي. موږ تر څنګ ولاړی، موږ تر شا ولاړی، ولې تر شا ولاړ دی باید هغه شا چې وي هغه باید دې حذف شي هغه دې نه لري شي.
ډیر مننه مخکې درځي شاوریدونکو ته ورشو بيدار صاحب تاسو ته بیان وبتر کو وکیل صاحب ځینې مهمې مسلې یادې کړې هم د مرستو په برخه کې او هم د برېښنا مسله چې کله برېښنا نه وي نو د شپې به څوک څنګه کار کوي.
متاسفانه چې زمونږ یو برېښنا کوټ درلودی د منابع برېښنا په نام باندې چې 2.3 میگاواټ برق تولیدوي ټول چارې خلاصې دي. تخنیکی مشکل دی، افتتاح نشو
تقریبا څو میاشتې مخکې مو هم په همدې ولایت په ولایت خپرونه کې دا موضوع یاده کړې. وویل چې د جرمني کومه پرزه را روانه ده، په یو دوو اونیو کې به دا راورسیږي او فعال به شي، لیکن تر اوسه پورې دا ډېر وخت ووت.
بله، همداسې ده. هغه د فرانسې نه یو پرزه وه چې چون هلته هغه چې دی دا ماشین له هغه ځای نه اخیستل شوی ده، بیا پرزه خرابه وه، هغه هم راورسېده. خو دا قرارداري متاسفانه چې اصول دا دي چې څوک ماشین په چا خرڅ کړي، بیا هماغه کمپنۍ راځي دا ورته انسټال کوي، خلک ورته تربیه کوي، بیا ترې ځي. دی هغه داسې قرارداد کړی چې د فرانسې نه هغه خلک ورتېږي چې دا ماشین در باندې خرڅو، خو موږ در سره نه ځو. دا د نتلو ټکی دا د دې پایش شو چې دا د دې انسټالیشن پاتې دی. نو موږ هڅه کوو چې ماشینونه جوړ دي، خو هغه تخنیکي انجینر چې په فرانسه کې دی هغه ورسره نه راځي. نو موږ هڅه کوو چې دلته څوک پیدا کړو یا هغوی ته قناعت ورکړو تر څو راشي دغه ماشین فعالیت باندې شروع کړي. دا یو مشکل. بل وکیل صاحب ته اطمینان ورکړو چې د شپې له خوا نه به موږ هغه دوکانداران چې خیاطان دي او یا به تاګت د سکیجول هغوی موږ هغه کوو، د هغوی به انشاءالله د شپې نه قطع کوو، له بعضې نورو ځایونو نه به یې قطع کړو، له اداراتو نه به یې قطع کړو، د شپې به خامخا هغوی ته برق ورکړو تر څو پورې چې د دوی دا مشکل ورسره رفع شي. اطمینان ورته ورکوو انشاءالله.
او د مرستو په ارتباط چې دوی ویل چې ځینو شتمنو خپل نومونه لیکلي دي، او تاسو مخکې ډېر په ډاډ وویل چې داسې به نه کېږي.
ما مخکې وکیل صاحب ته یو څه حقیقت هم لګي، خو لا مرستې نه دي راغلي تر اوسه پورې. دا ابتدایي لیستونه دي چې موږ لیږلي دي. ڈبلیو ایف پی هم وعده کړی ده چې مرستې را سره کوي، ریاست جمهوری هم دا راکړی ده چې مرستې را سره کوي، خپل صندوق هم لرو. نو موږ به دا ځل مرستې د ولایتي شورا، علماو شورا، د خلکو سره په تفاهم باندې، هغه څوک چې شتمن و یا په ولسوالیو کې هم په مرکز کې چې دا مرستې موږ ته راورسېدې، دا لیستونه به د دوی په مخ کې خامخا ږدو. که چا غلطي داسې کړې وه چې ولسوال پکې واسطه کړې وه، یا څوک شتمن و په هغه وخت کې، که دا د دوی په نوم مواد راغلي، یې هم موږ که دا صلاحیت لرو چې هغه خلک جواب کړو، مواد ځان سره وساتو، او د هغې په عوض باندې هغه څوک چې یتیم ده، کونډه ده، له ده نه ډېر مجبور دی ورته توجیه کړو. په دې کې موږ هېڅ مشکل نه لرو، خو تر اوسه لا مواد نه دي راغلي، لیستونه ترتیب شوي دي. خو دا لیستونه هر وخت کې موږ تغییر ورکولی شو، که چېرته موږ نه څوک تېر شوی چې هغه سړی پیسهدار دی، او موږ نه تېر شوی دی په دې نامه چې دا غریب دی، ده ته باید کومک ورکړل شي. اول خو هغه د خجالت وباسي، دا ملک د خجالت وباسي چې هغه خپله ښځه، خپله لور د کونډې په نوم باندې، یا هغه څوک شتمن چې خپل فامیل په کې د کومک لپاره لیکي. زه دوی ته وایم چې خجالت وباسي، مرګ دوی ته پکار دی. په داسې حالاتو کې شتمن باید زمونږ سره د کورونا فن سره کومک وکړي، نو همکاري دې وکړي. خو چې بیا یې هم سترګې غلې کړي دي، نو موږ به انشاءالله دوی ته اطمینان ورکوو چې کومکونه لړۍ چې شروع کېږي، هغه څوک چې نومونه یې لیکلي دي، موږ به هغه بېرته له لیست نه باسو، په عوض به هغه څوک چې واقعا غریب دي، مستحق دي، هغوی ته به کومکونه ورکړو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ، او زموږ له درنو میلمنو د کونړ له مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایتي شورا غړي حاجي محمد ساپي څخه پوښتنې وکړئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ټلیفون شمیرې 0909235540، بل شمیره 0908225550. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم سرواز صاحب، تاسو پروډوسر سے محترم د پدوال لو کو سلامونه.
سلام
سلام، له ښایسته کې لګینه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، زه خو شخصي ته پوښتنه لرم، خدای ته پوښتنه لرم چې دا کونړ ځنګلونه اوسته دي که نهسته دي؟ مخکې وخت کې ډېر کې ځنګلونه، بس دا پوښتنه ده.
بله صاحب، مننه. ځنګلونه خوشته خو کم شوي دي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، مهرباني خبري وکي. خیر، لکه چې خبري نه کوي بل یو ته به ورشو. تاسو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زه خبرې کوي او ځان معرفي کوي او بیا هم خپل پښتنه وکي. شاسب افان صاحب
ګران ورور اول په دې کې چې موږ ولا تاسو ته تاسو د دې د دې مشرف څنګه د دې ولې په تمن لري او بل څه نه مبعد چې آیا د کونړ کې یو څه څه د محدودیتونه جوړ کړي او دا د دې د دې مشرف څنګه د دې ولې نه پاله کوي ورور دا هم څه نه ده
تاسو منظور چي دي چې ازادي راډیو اف ام تاسو غواړئ چې په اف ام وی په ټولو ولسوالیو کې خونه شي کېدی او په شونه خیر په اف ام بیا واسه په کندهار شهر کې مش خبرونه لرو په ولسوالیو کې نه لرو په محدود ولایتونو کې لرو په اف ام بل اوردون کې لرو ځان معرفي کې ازادي راډیو وعلیکم السلام
نجیب الرحمن ده خیر ورو سالی د برکاش کوډنا
مهرباني نجیب الرحمن صاحب
دا زما په دې بابا کوڅه ده ګیلې او دا چې دا خپل جسم ته لیږل دي آیا دې دا رم دا مشان خو په دې نو کړی وسه دا دې
کوم په لو بخښه تاسو आवाज ډیر واځي نه دی نجیب الرحمن صاحب ستا آواز مو واورید دغه چې کوم ځای له خبرې کوي دی پوک پلو نوم مو واخیست له رادیو اول لري شي د رادیو آواز مو هم راځي مننه کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو لومړی بیدار صاحب مهرباني وکړئ که اول نجیب الرحمن ته ځواب ووایست چې په چیله بر کاچ کوټ څخه یې ټلیفون کړی و
دغه د پل په ارتباط باندې پل په جوړی بابا کې تقریبا رښتیا هم د دې بودیجه شپږ میلیون ډالر ده او ډېر لوی پل او ښه پل و دا د پی آر ټی د امریکایانو موجودیت په وخت کې پی آر ټی لخوا نه جوړ شوی و خو متاسفانه چې د دې دغه ډیزاین او تسلیمي اوراق اسناد هیڅ نه وي اسناد یې نه فاجانې ته ورکړي او نه انکشافیات او نه ولایت ته ورکړي دي نو موږ د دې په ارتباط باندې څو څو دفعه خپل والي صاحب له اتر جمهور سره غږېدلی له وزیر د فاجانې سره غږېدلی څو د فیاغون خپل حیاتان راولېږل او دا پل ډېر غټ او مهم پل دی د ډیزاین چارې خاصې شوي دي صرف بودیجې ته ماتړ یو چې بودیجه پیدا شي نو دا پل به بیا له سره رغوو ترمیمېږي نه ځکه چې هغه غورځېدلی دی او د رغولو په خاطر یې طبیعي ده چې شپږ اووه میلیونه ډالره لګېږي نو موږ ورته مسلم یو د ضرورت د خلکو احساس کوو واقعا ضرور دی دلته نو ان شاء الله حسب وکړو چې دا د کورونا افات خدای پاک خلاص کړي د خیره نو بودیجه پیدا شي نو ان شاء الله خامخا به جوړېږي
درست بیا هم د آبادۍ او بیا رغونې په ارتباط و بله پوښتنه ده عتیق الله صافي له پیچ درې څخه لیکلي دي وایي له مرستیال والي صاحب څخه مې پوښتنه دا ده چې د مرکز او پیچ درې ترمنځ سړک ډیر خراب شوی دی والي صاحب ویلي وو چې د دیارلسوه نه نویم لمریز کال په حمل کې به اساسي کار پرې پیل شي خو تر اوسه پورې کار پرې شروع شوی نه دی دوی وایي چې کله به کار پرې پیل شي
دا سړک د ننګرهار نه شروع تر نورستان پورې د دیارلسوه نه نویم بودیجه کې نیول شوی دی دغه اساسي ساختمانونه په لس پړاوونو باندې تقسیم شوی دي یعنی لس شرکتونو ته ورکوي نو زه مطمئنم چې یا به په تدارکات ملي کې دا پروسه یې چې پلو پلچکو دغه پړاوونه مخکې ولاړ شي اما د غرور هدف ته داسې وي چې جغل اندازي او دغه بعضې ترمیمات یې هدف وي دا زموږ له ولایتي ادارې په صلاحیت کې هم ده نو انشاءالله اطمینان درکوو چې دغه د کورونا له تکلیف نه موږ خلاص شو او دغه دا به خامخا تر څو چې هغه اساسي چارې عملا شروع کیږي د نورستان لخوا نه خدا سړک شروع شوی د موږ لخوا نه چې شروع کیږي تر هغې پورې موږ به یو اندازه ورغو پرسو د خلکو مشکل حل کو اساسی چې د پښ لاسو پړاونو کې په دې لاسو نه نه بودیجې په هغه کې بودیجې په سند کې نیول شوی دی قرارداد له کابل نه کیږي نو ټول حکومت نظام کورونا په تکلیف کړی دی نو خدای دې وکړي چې د بارزو د تکلیف نه د حکومت را خلاص شي نو مطمئن اطمینان درکو چې خامخا ان شاء الله شروع
کیږي. بله صاحب، البته په ځینو یوادونو کې همدا ډول پروژې لکه د سړک جوړولو پروژو باندې کار لا زیات شوی دی، ځکه چې نور کارونه نه کیږي. دا کارونه کیدای شي ځکه چې یو څوک په تراکتور کې یا بلډوزر کې یا په باره بله وسیله کې ناست وي، هغه له نورو خلکو جلا وي. خو په هر حال یو بل اوریدونکی چې مخکې ټلیفون کړی و ویلې چې د کونړ ځنګلونه پاتې دي او که نه دي پاته، خو ما ورته وویل چې پاته خو دي خو کم شوي دي. کسافۍ صاحب، تاسو دوی ته معلومات ورکړئ چې د کونړ ځنګلونه نسبت لس کاله پخوا یا شل کاله پخوا ته څومره کم شوي دي، او آیا هغه ونې چې وهل شوي دي په ځای نورې ونې هم څوک ږدي او که نه؟
اولی خبره خو مانا پتی خبر یا لغیر شو مشاید ما ویل څنګه دنکلا دا غدا خری پنځ سره زمون دولتي شورا د وکیلانو لخوا نه کومک شوی دی د خپل د معاشات څو چې زمونږ څنګه چې ولسم بشاره دی زمونږ د غاستاج هم ډیر زیات اقتصادي ستونزو سره مخ کې موږ هم د لس ورځو د خپل وس مطابق د پنځ سره کومک کړل. یو مسله دویو مسله چې دا غد پول موضوع ده، دغه زه د ماوین صاحب د خبرو سره زه خپل موافقه لرم چې دغه چونکې د پیاټي دوخانه جوړ شو هغه وخت سره خو بیا د دولت لخوا نظارت نه شوی. په دې کې زمونږ د کونړ اداره چونکې چې ماوین صاحب خو مثال ماموریت وخت کم کیږي او زمونږ تقریبا چې کله پل جوړ شوی دغه نه خو د نو ورځې پورې د نظارت هیڅ چانه نه کړی نه پیدا مې کړی نه بل چا کړی کامل. په دې کې زه خپله د کونړ اداره ګرم بولم. البته د ولایت د مقام لخوانه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې په دې کې تبه تلاش شروع دی. الله دې وکړي چې همدغه موضوع سم د فائدې کې دی او زمونږ دغه تدریس د ولسمه دي چې دغه د ستونزو د مشتو د غیوان سره مثال مخ دی ورسره. ولایت یو طرف ته زمونږ اوسه جوندن سبا ډیر اساس شوی دی فکر دا چې زمونږ اوسه دغه تعلیمي محصلین دی مثال شاګردان دی ورسره په څنګه زمونږ نور کاروبارین د روزګارین خلک دی مریضان دي د قانون دی باید چې دغه ستونزه پام کې ونیول شي. دا یو موضوع. دویو موضوع ډیر ښه ټکی دا عتیق الله ساتي چې تاسو ته ایمیل کړی دی د پیج درې سرک د پیج درې سرک زه کاملا د ماوین صاحب سره موافق نیمه. زه کاملا د ماوین صاحب خبره صفه خبره ده چې دا زرت کوم. زه په خپل په شمول د ټولو ولایتي شورا چې څنګه موږ نشو توالې دلې زموږ په پارلمان کې کوم وکیلان ناشتي دا خبره زه په هغه زم دغه د هغه مسولیت چې هغه دغه موضوع الته د والي صاحب سره د فائدې مې درې سره په شریک سره تعقیب کیو. بد مختنه چې نه پارلمان دغه موضوع تعقیب کړی دا او لو ولایت مقام چې موږ ته سوي د پیج درې ورسول ته څوک د ولسمو په ستوري کې خاورې شیندل دي. زه او په شمول د ټولو ولایتي شورا چې موږ لاړو په تیر دوه هفته مخکې د مسلمانیا سره کې راستلو د مسلمانیا سره د ادرس موږ راولو د فایدامي وزارت ته. بدبختانه چې د فایدامي په وزارت کې سب زمونږ د سروې د ډیزاین اسناد پاتې دي تدارکات ته زمونږ اسناد نه لیدلي. د کوزل د ولسمو په ستوري کې د خاورې نشیندل کېږي. دوه سرکونه چې تقریبا څلور کال مخکې د والي صاحب پیشین د کلنځي په مشرکی ولایتي شورا تیر پارلمان او سنا او موجوده ولایتي شورا موږ اکیل حکیمی د وزیر سیر د مالی پر خبرې کې چې څنګه چې موږ دغه سر مجلس د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې دایر کړو د وزارت مالی کې تقریبا شپږ وزارتونه وصل نورم هغه دعوت کړیو. موږ سره وعده وکړه چې په دې سړک باندې یو سل شپږ میلیون ډالر مصرف راځي. څو چې دغه مساعده امکانات موږ سره نشته موږ ورل بانک یا بانک جهان ته موږ پیشنهاد کړی دی. تر اوسه پورې دغه موضوع په ټاپه باندې دا زموږ جدي وختونه همیشه لپاره همدغه ده چې همدغه ستونزې د پای ټکي کېښودل شي. دا یوازې یو ولسوالي نه ده، وټپور ولسوالي، مړونګي او چپه دره ورسره نورستان مرکزیت. البته د ماوین صاحب یوې خبرې سره زه موافقه کوم چې هغه دغې استحیت دی او دا کار خاص ماوین صاحب کړی دی چې په دې کې تقریبا د جګړه اندازۍ په رابطه باندې چې یو میش مخکې د پیج درې سپینګري راغلي وو او د هغې په اساس باندې جګړه ماوین صاحب شل کیلومتره د جګړه اندازۍ لکه ناتشو د پیدا مې له خوانه واغې مخکام کوو واغې به ان شاء الله کار شروع شي. خو لیکن هغه اساسي کار چې کوم دی تر اوسه پورې د کاوشو د وزارت پیدا مې نه نهلې پاتې شو د زنګلونو پر به خبره. زنګلونو کاملا ز په خپل په دی وخت اوس هم ځتا تایدوم چې په مختلفو صحو کې چې اساسي د امنیتي صحو د لیر پیدا صحیدي زنګل کته روان دي. دا یو موضوع. دویم خبره د قاچاق پر به باندې چې زه دلته یاده کوم چې تاسو زما نه مخکې بوختنه او نکړه د ماوین صاحب سره خبره شریک کړه. قاچاق دا اوس هم کیږي او په تیر په چیر نه. ولایت مقام زه دا تاییدوم چې ولایت مقام په دې کې ډیر جدي دی خو باید نور ورګونو هم د ولایت د مقام سره همکار شي او په دغه کې د خپل جدیت وغي. البته په مختلفو ولسوالیو کې بعضي اوقات موږ نمونه خروار بعض ځایونو کې دستګیري شوې ده په ډېره کمه پیمانه باندې. اوس هم زموږ د کولر نه چتراس او د قاچاق د سیند کې په جالو باندې کېږي یا د کودلي خاص ولسوالۍ په صحه باندې کېږي یا د نورګل په صحه باندې. نو دغه د قاچاقو مسایل هم شته. درېیمه خبره د ځنګلاتو د هیام بوزو ده. تر اوسه پورې هغه ځایونو کې ځنګلونه ور شوي دي هلته زموږ دولت تللی نشي تللی. هغه ځایونه لرې پرتې ساحې دي هلته اوس هم ځنګل ختې روان دی. په هغه ساحو کې چې هغه ډېر نږدې ساحې وي او نږدې ساحې وي هلته دغه د چارمغزو یا مثال امثال نور بوټي چې کمی دي د هغې یو مثال نهلشانی به شوي وي. خو لیکن د ځنګلونو په پرابطه باندې د دولت سره هېڅ تصمیم تر اوسه نشته ورسره.
ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب. بیدار یو اوریدونکي کلن ځواب ورکړي پوښتنه کړې ده. نوم یې نه دی لیکلی. دی وایي چې په کونړ کې بیا د پاکستاني روپیو چلښت پیل شوی دی، ولې مخه نه نیسئ؟ کلن وایست
دوی ته اطمینان ورکړه. نو که د قاچاقو په ډول باندې یو چا پټه چېرته کوم دکاندار اخیستي هغه زه نه ردوم، اما مجموع کې ورته اطمینان ورکوم چې پاکستانی روپۍ دلته بندې دي. حتی څو ورځې مخکې یو دکاندار زموږ رئیس دفتر په امتحاني شکل نه پیژنو چې دا رئیس دفتر دی، څو روپۍ ورکړې وې او هغه اخیستې وې. هغه دکاندار موږ درې ورځې مسلسل د دکان بند کړو، د ښاروالۍ لخوا نه مو جریمه هم کړو، ډېرې واسطې مو کړې، خو بیا مو تعهد واخیستو بېرته د فعالیت اجازه ورکړه. نو موږ په دې کې قاطعي جدي یو.
ډېره مننه. صحیح شو. ډېره مننه. ما کافی دم دومره ثواب. سلامت اوسئ. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار او د ولایت شورا غړی حاجی محمد ساپی چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. ل خبرونو وروسته به هم ولایت په ولایت خبرونه ده چې ظریف نظر وړاندې کوي او د فاریاب او بلخ په اړه پکې خبرې کیږي.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بوند دا اي هاي ستا بوند دا شپه تپنا وړ ماش پچو پا حل چو پا دا زما بوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بوند دا اي هاي ستا بوند دا شپه تپنا وړ ماش پچو پا حل چو پا دا زما بوند دا
چلا شور ڈگستا بند دا ہائے ہائے
کی وینم.